درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساډی رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې د سهار وو بجې دي لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د روانو اعتراضونو له 14 شپې سره هم مهاله ویلي هیواد د ایران د آزادۍ لپاره مرستې ته تیار دی. ټرمپ د شنبه په ورځ د مرغومي په شلمه په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې په یو پیغام کې لیکلي ایران شاید تر بل هر وخت آزادۍ ته نږدې شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په همدې حال کې تیر شپه له ایران څخه خبره شوې تصویرونه او راپورونه شي چې معترضان یو ځل بیا د بیلابیلو شارونو سړکونو ته وتلي دي. په تهران کې د سعادت آباد، هروی، شریعتي، راهن، بلوار فردوس او پونک سیمو کې د اعتراضونو ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې خلک د اسلامي جمهوریت پر ضد شعارونه ورکوي. راپورونه وایي چې ورته اعتراضونه په تبریز او رش شارونو کې هم شوې دي. همداراز د معترضانو د غونډو پر سر د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو راپورونه ورکړل شوې دي. په یو ویډیو کې چې د تهران د اشرفي اصفهاني واټ اعتراضونه شي، یو الوتونکی شای ښکاری چې د حکومتي ځواکونو د څار ډرون بلل کیږي. د طالبانو د کورنی چارو وزارت د ترکیې د پولیسو هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی افغانستان لا هم د هیروینو لوی سرچینه ده. د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانی پرون شنبه کورنی رسنوی ته وویل د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ د دې وزارت وکړو د نشئ توکو پر ضد جدي او پراخ عملیات پیل کړی دي. نو موږ د ټینګار وکړ هغه کسان چې ادعا کوي افغانستان لا هم د نشئ توکو نړیواله سرچینه ده، د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خبر نه دي. عبدالمتین قانی هم در ازویلی چې په افغانستان کې د مخدر او موادو تولید 15% کم شوی دی. د ترکیې رسنویو د خپل هیواد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې افغانستان لا هم د هیروینو اصلي سرچینه ده. په بغلان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې په روان مریض کال کې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 115 مړه شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر قاری نذیر الله عابدی پرون شنبه دولتي خبري آژانس باختر ته ویلي چې د سش کال د حمل میاشتې له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 115 مړه شوي او 640 نور چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. نوموړي د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او تنګوالی او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د دغو پیښو عوامل بلل دي. په همدې حال کې د برښان ولایت پارګولس ولې کې د ترافیکي پیښې له امله د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. د دې ولایت ځایي مسؤلانو پرون شنبه رسنویو ته وویل چې دا پیښه د جمعې په ورځ له سړک د یو موټر د اوښتو له کبله د ارګولس ولې تاقي کلی ته تیر مشوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا سلطان محمد چې د جمعې په ورځ په بمی برید کې ټپي شوی وو پرون صبر وکړه. د جنوبی وزیرستان د پولیسو چارواکو ویل چې د مولانا فضل الرحمن په مشهد د جمعیت علما اسلام ګونځای مشر مولانا سلطان محمد د وانه په کانه چینه کلی کې له جمعه څخه دراوتلو په محل په بمی چاودنه کې ټپي شو، خو د ژورو ټپونو لکبلې پرون پروختل کې سا ورکړه. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. هند په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت طالب استازي ته سپارلې. د هند او طالبانو د اړیکو د تودیدو وجه څه کېدای شي؟
د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځې نه زیات شوې دي. د کوم ورځې چې پاکستان او د طالبانو روابط خلپل شوې دي.
د پاکستان د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنه د افغان پناه غوښتونکو نیونی او جبري استنی ودروي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې. په دې حال کې ډیری افغانانو سندلیو ته مخه کړې.
یو گاونډی هماغه مسلمان کله ناکله مختلف دسترو راکوي، هغه راوړم سندلی کېږدم.
د ایران د وروستیو تحولاتو حال هم درکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت خپل یو ډیپلومات نور احمد نور د نوی ډیلی په سفارت کې د سرپرست یا شارزدافیر په توګه ګمارلی دی. دا د طالبانو له واکمنۍ دوره وروسته د دوی لومړنی ډیپلوماټ چې هند ته یاستوي. نور احمد نور چې مخکې د طالبانو د باندنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې رئیس و، د خپلې نوې دندې د پیل لپاره د هند پلازمینې ته رسیدلی. نوموړی د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د هند یوونی سفر په لړ کې د طالبانو په پلاوي کې شامل و. نور احمد نور وروسته له هغه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت واګې په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې د طالبانو درې مهم وزیران د هند په رسمي بلنه دغه هیواد ته لاړل. د تیر کال د اکتوبر په دوهمه اونۍ کې د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د هند په رسمي بلنه د هیواد ته سفر وروسته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی هند ته لاړ. هند ته د عزیزی د سفر په لړ کې یو افغان شرکت له یوې هندۍ کمپنۍ سره د درملو په سکتور کې د $100 میلیون په ارزښت هوکړه لیک لاسلیک کړ. ورپسې د طالبانو د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالی هند ته لاړ. هند ته د طالب چارواکو له سفرونو سره هم مهاله د طالبانو او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې. ځینې کتونکي د هند او طالبانو اړیکې د طالبانو او پاکستان د اړیکو له ترینګلتیا سره بې ارتباطه نه بولي. د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی دې موضوع ته اشاره کوي، وایي چې هند طالبانو ته د یو قوت په سترګه ګوري او طالبان بیا له دې اړیکو سیاسي ګټه اخلي.
از ما په فکر د افغانستان د موجوده حکومت او د هند ترمنځ د تعلقاتو ګرمیدل د دې شاته عوامل د سیاسي تجارتي او د خلکو د رابطې نه زیات د پاکستان او د طالبانو ترمنځ هغه بحراني روابط او تعلقات دي. خو تلته د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځ نه زیات شوي دي، د کوم ورځ چې پاکستان او د طالبانو روابط خل پر شوي دي. اوس د افغانستان او پاکستان روابط داسې او حتی رسیدلي دي چې دوی یو بل ته په کار کول غواړي، یو بل ته د جګړو د لارې یا د یو بل باندې بریدونو د لارې ډېر نقصان شي رسولی، خو ذهني طور باندې یو بل پریشانول غواړي.
هندي رسنۍ په ډیلي کې د شارزدافیر په توګه د نور احمد نور ګمارنه د افغانستان د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ د اړیکو د پراخولو د هڅو دوام بولي. په تیره بیا د بشري مرستو او روغتیا په برخو کې د دسمبر په شلمه د طالبانو د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي ویلي و چې هند د افغانستان د اړتیا وړ درملو پر یو مهم شریک بدل شوی دی، ځکه له پاکستان سره اړیکې خرابې شوې دي. نوموړي وویل چې افغانستان غواړي له هند سره د همکارۍ نوی باب پرانیسي. د دواړو هیوادونو اوږدمهاله اړیکې او د روغتیا په برخه کې د هند باور وړ رول وستایه. د سرګندونې هغه مهال وشوې چې نوموړی په نوي ډیلي کې د روغتیا نړیوال سازمان د دودیزې درملنې په دوهمه نړیواله سرمشیزه کې د ګډون لپاره هند ته تللی و. د دې سفر په مهال هند یو ځل بیا له افغانستان سره د دوامدارو بشري مرستو ژمنه تازه کړه او ټینګار یې وکړ چې د درملو او روغتیایي مرسته د دواړو هیوادونو د اړیکو مهم بنسټ جوړوي. د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو له نږدې کېدو سره سره هند لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په هند کې د میشتو افغانانو په تیره بیا افغان محصلانو ستونزې زیاتې شوې دي. هغوی تمه لري چې په هند کې د افغانستان د سفارت د فعالیتونو د زیاتېدو له کبله به د دوی ستونزې کمې شي. په دې اړه په هند کې یو میشت افغان شیرزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د اوسنی وضعیت او له هند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د نشتون له امله افغان محصلین په هند کې د زده کړو ترڅنګ له بیلابیلو جدي ستونزو سره مخ دي چې د هغوی پر تعلیمي راتلونکي مستقیم اغیز لري. له جدي ستونزو څخه چې افغان محصلین په هند کې ورسره مخ دي، د ویزې ستونزه ده. هغه محصلین چې د رخصتي کورنۍ ستونزو یا بیړنیو حالاتو له امله افغانستان ته ستنېږي د بیرته هند ته راتګ پر مهال د ویزی له جدي مشکلاتو سره مخ کیږي. په ډیرو مواردو کې د دوی ویزه یا رد کیږي او یا هم په ډیره سختي او اوږده پروسه کې ورکول کیږي، چې دا حالت د هغوی د زده کړو دوام له جدي ګواښ سره مخ کوي. سربیره پر دې، افغان محصلین د قانوني نامعلوم وضعیت او له امله له رواني فشار او دوامداره اندېښنې سره ژوند کوي. د ویزې د تمدید ویره، د اگزیت امکان او د بیرته افغانستان ته د جبري ستنېدو خطر د دې سبب ګرځي چې محصلین خپل تحصیلي تمرکز له لاسه ورکړي او د راتلونکي په اړه ډاډمن نه وي. همدارنګه د زده کړو د فرصتونو کمښت هم یو بل ستونزه ده. د سیاسي وضعیت او ډیپلوماټیکو ستونزو له امله افغان محصلین کله نا کله له بورسونو، څیړنیزو پروګرامونو او نړیوالو تعلیمي فرصتونو څخه بې برخې پاتې کیږي یا یې لاسرسی ډېره محدوده وي.
په هند کې میشت افغان شیرزاد بود.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې په تیر کال کې د افغانستان یو شمېر روغتونونو ته مرسته رسولې. څولش تلش 200,000 هغه کسانو ته چې د واورو له امله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی اسانتیاوې برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر دسمبر په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی په هیواد کې د موسمي او تنفسي ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی وو. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام، تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې. د دې سازمان مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې جمعه د جنوري 9 خبر کړي ویلي د تیر 2015 کال اکتوبر رئیس د افغانستان په 15 ولایتونو کې 193 روغتیایي مرکزونو ته 223 ټنه اړین درمل او طبي وسایل مرسته رسولي، او دا بلک تر لګه د 200,000 هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د واورو له امله یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د هوا له سړېدو او بیلابیلو ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله د روغتیایي خدمتونو د نشوالي په برخه کې د خلکو شکایتونه زیات شوي، او دې وضعیت د کورنیو په ژوند ژور او مستقیم اغیز کړی. سړه هوا، د لارو بندښت او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسی هغه څه دي چې خلک یې له امله شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید رضا ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی ناروغ دی او په ولسوالۍ کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اړ دی چې 2 کیلومتره مزل وکړي او خپل ناروغ ډاکټر ته یوسي. دی وایي دلته واوره ډېره زیاته ورېدلې ده. په دې سیمه کې په ژمي کې روغتیایي اسانتیاوې صفر کیږي. په بازار کې یوازې یو ډاکټر شته، هغه هم د غاښونو ډاکټر دی چې له بازار کور نیم سات لرې دی. که امکانات وي مینخانی ته راځي او که نه وي نه راځي. دلته په لرو پرتو سیمو کې په ژمي کې د ډاکټرانو او روغتیایي اسانتیاو نه موجودت معمول دی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشومې سخت سینه بغل دی او 2 واره صحت طفل روغتون ته وړی خو لا نه دی ښه شوی. هغې وویل چې په خصوصي روغتون کې د ماشوم د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات کم دي.
اتاق ما سرد است.
زموږ خونه ډېره سړه ده. دا ماشوم مې له اوبو سره سخت سینه بغل دی. حیرانه یم چې د زمي تر پایه څه وکړم. زموږ اقتصادي وضعیت هیڅ ښه نه دی. ډاکټر ته مې یووړ، راته یې وویل چې سینه بغل دی. دوه ځل مې صحت طفل ته یووړ، شربتونه یې راکړل خو ورسره ښه نه شو.
که څومره طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو هغه د 13 دسمبر په 13 طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې په دې هیواد کې په موسمي او تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. هغه ویلي وو چې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 100,000 کسان د هوا د سړېدو له امله په موسمي او تنفسي ناروغیو وخته شوي چې زیاته برخه یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک او نړیوالو مرستو د کمښت له امله په دې هیواد کې لا لوړان دي. روغتیایي اسانتیاوې تر بل هر وخت کمی شوي. د 13 دسمبر په 23مه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړ چې په 2015 کال کې د سخت مالی کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1545 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول بند شوي دي. په راپور کې راغلي وو چې له دې امله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغېزمن شوي. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یونیچسیار ویلي وو چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په 1 ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د خپل سری نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سمدستي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یوه پرانیستي لیک کې چې د جنوري په 9 مخبور شوی د دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې ډاډ ترلاسه کړي ترڅو هغه کسان چې نړیوالې ساتنې ته اړتیا لري د بشري حقونو له معیارونو سره سم ترې ملاتړ وشي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د نیونو او جبري استنې بهیر لا هم په شدت روان دی. تفصیل په دې راپور کې.
بازداشت
یا پلازمین اسلام آباد کې میشه افغان کډوال وایي د افغانانو د نیولو جبري ریپورت د لړۍ شدت یې ژوند سخت ستونزمن کړی. افغان ماشومان د دې وضعیت له امله ښوونځیو ته تلو پاتې شوي. نوموړي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د جنوري 10 ازادي راډیو ته وویل آن هغه افغانان چې ویزه لري هم د پولیسو له ناوړه چلند په امن نه دي.
ما و خانوادیم بسیار با
دی وای موږ دلته له سخت ستونزو سره مخ یو. زما اولادونه چې د خونځي په دوهم ټولګي کې وو اوس د افغانانو د ریپورت کولو له امله خونځي ته لتلو محروم شوی. موږ د داسې پیښو شاهدان هم یو چې آن ویزلرونکي کسان هم نیول شوي دي. کوم ځای کې چې زه اوسېږم له دې ځایه ډېر کسان ریپورت شوي دي. په همدې ښار کې بل میشت افغان خبریال احمد سمیم نعیمي وایي په وروستیو ورځو کې په دې هیواد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې او د پلازمینې له بېلابېلو سیمو افغانان نیول کېږي او د جکم په نوم د ریپورت مرکز ته استول کېږي. نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هم تر دې مخکې نیول شوی او
متاسفانه وضعیت
دی وای لبد مرغه وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي ډول هر ورځ افغانان نیول کیږي. همدانن سهار هم یو افغان خبریال د پولیسو له لوري نیول شوی. زه هم مخکې نیول شوی وم خو وروسته د رسنیزو همکارانو په هڅو بیرته راخوشه شوم. ستونزه ټوله د ویزو نه تمدید جوړه کړې ده چې له یوې خوا دوی د ویزې تمدید بند کړي او له بله لوري د نیولو لړۍ تیزه کړي.
افغانها در پاکستان چون
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د خپل سر نیونو او جبري ریپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاص لیک کې چې د جنوري په 9مه د بخښنې نړیوال سازمان په ویپاڼه خپور شوی دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو شړل ودروي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کسان چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري د نړیوالو بشري حقونو له قانون سره سم خوندي شي. دا سازمان زیاتوي پاکستانی چارواکي باید ډاډ ورکړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو حقونه خوندي دي. په ځانګړي توګه خپل سری نیول او د کډوالو له کمپونو او د هغوی د استوګنې ځایونو څخه د شړلو څخه ډډه وشي. په راپور کې راغلي چې دغه راز د افغانانو د پیسو او شخصي شتمنیو د لیک په وړاندې سخت محدودیتونه لګیدلي او په ډیری مواردو کې خلکو ته د خپلو وسایلو او مالونو د راټولولو فرصت لا نه دی ورکړل شوی. لدی وړاندې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم په پاکستان کې د پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. دغه سازمان د جنوري په 1مه په یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیولو کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,13,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د تیر جمهوري حکومت یو شمېر امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو د امنیتي او سیاسي ستونزو او د غراز د کډوالۍ د دوسیو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان غوره کړو، خو له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید له امله دوی د نیولو او ایستلو له جبري ډیپورټ سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سوله ییز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفافې څیړنې وشي. د بشري حقونو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي. نوموړي په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېده د بیان ازادۍ خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند وباله او ویل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغېز کوي چې د بشري حقونو سرغړونې مستندوي. همداراست د ضروري او بیړنیو خدمتونو لاسرسي هم اغېزمنوي. د پنځشنبه ماښام راهیسې په ایران کې انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ ډول پرې شوې دي. همداراز د بشري حقوقو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار ادارې هم د جمعې په ورځ د ایراني معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28 راهیسې په ټول هیواد کې په خونړي ډول معترضان ځپلي چې پکې د امنیتي ځواکونو له لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپل سری نیونی شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپای پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو چرایي وسلو او بوشینون کو موټرو اوشک بهیون کې غاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیسته ترڅو زیاتره سولېز معترضان تیت پرک و بیروي او مجازات کړي. د بشر نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړورتیا د لسیزو ځپنې په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خونړي چلند سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نیسي او وحي ټکوي. د بشر نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت هڅه بللې چې د معترضانو په وړاندې د خونړۍ ځپنې کچه پټه کړي او دا اقدام یې غندلې دی. په اعلامیه کې راغلي چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخه نیسي، لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلاره هواروي. د بشري نړیوال سازمان د وشل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پرې کېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره لدی چې بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړي، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل ګواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امنی ورانکاری او د پوزي او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپای پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان وروپیژني چې دوی د امریکا او سهیونیستي رژیم اجیر ترهګر او ورانکاران بولي.
له خبرونو ور اخوا
پرون د پېښور په پریس کلب کې د منځنۍ کورمی اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج وکړ. هغوی ته ویل شوی چې له خپل مينو ووځي. لدې سره په یو وخت د تیرا میدان اوسیدونکو ته پوز ویلی چې لخپل مينو ووزی. پرون غنی کورنۍ د پېښور لور ته کډه شوې. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره په دې اړه نور حال راکوي.
ما چې صبر خلکو سره خبرې وشویل تک تیرا میدان مختلف حکومتونه راغلی او وی ډېر فریاد په دیو کې چې دا مونږ دویم وار کډوال کګو. لګا په خیبر ضلع کې 2013 تر 2014 پورې عملیات شوي او د تیرا میدان خلک 2014 کې د ټول تیرا میدان کومونه اداره خالی شوي او وس چې دویم ځل دوی کډوال کېده نو هیڅوک هم داسې نه وو چې هغوی په خوشحالۍ را روانو، بلکې هر سړی دا فریاد کوي چې موږ سره بل څه لار نه و پاتې. مطلب دا چې امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړې وي، مارټر ګولې را پرېوتې، او دوی دا وویل چې موږ خو ډېر امن پاسونونه وکړل او د پوځي عملیاتو مخالفت مو وکړ، او ورسره مطلب دا چې موږ امن کمیټې هم نه جوړولې، خو حالات دې ته جوړ شو چې بیا موږ مجبور شو، او مجبورۍ نه مطلب چې موږ روان یو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي بې وزلۍ اړ کړي چې په ژمي کې د ځان د تودولو لپاره سندلې کیږي چې په خبره په کم اندازه سکرو هم ګرمېدلی شي. خو دوی دا هم وایي چې ان په دې اندازه د کمو سکرو برابرول هم ورته ستونزمن دي. ډاکټران بیا خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کارول د سکرو نیولو خطر لري چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب کېدای شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلې استفاده کوي چې په سکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري، او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د څلورو اولادونو سرپرستي ورترغاړه، د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې له بخاري استفاده کوله او لرګي پکې سوځول، خو اوس د بخاري او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلې لاندې ږدم چې اولادونه مې د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلې ته راټولېږي، خو ویرېږم چې څو ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
زیاتوي چې دا مال د یو خروار لرګیو بیا شاوخوا 10,000 افغانۍ او د یو ټن ډبرو سکرو بیا شاوخوا 2,000 افغانۍ ده، چې په خبره یې د پراخې بیکاری او بېوزلۍ له امله ډېری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. له ایران څخه راستنه شوې یوه میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دوی هم نو غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډېر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري. اړ شوي چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله موږ ته لیک د سکرو اور راکوي، هغه راوړم سندلې کېږدم او ماشومان رابولم چې شاوخوا یې کینی، خو ژر سړیږي. له دوو بړستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یوه ډېره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډېری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموماً له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هواریږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کېښودل کېږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډېرو خلکو لپاره نسبتاً ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کار ول د سکرونی ولو خطر لزان سره لري چې په ځینو مواردو کې اند مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د ځینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا سریقی ازادي راډیو ته وویل
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبولې کېږي او ان ناڅاپي بیهوشي ور باندې راځي. هر کارونه چې باید ونه شي دا دا دی چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د اور ترڅنګ ویده کیدل او په سکرو د حمام ګرمول، دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو ګاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات دا دي چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکې هوا ته وویستل شي، له خپل سره درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ بې هوښه وي باید ژر روغتون ته ولېږدول شي.
د خلک داسې مال د سون توکو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګنده ډول زیاتې شوې دي، او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وه چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. داسې ناورین چې په ټوکو یې سوړ ژمي، پراخې بېوزلۍ او د امکاناتو کمښت به د دې هېواد د خلکو لپاره نور هم ستونزې